د ماسپخین 2 بجې شوې. السلام علیکم. تر او بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته خرغلست. روانه خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکلې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې به واورئ چې په پکتیکا کې انتحاري برید ملکی وګړو ته مرګ ژوبل اړولې ده. په ختیځ کې د نامنیو په غبرګون کې په کابل کې د مظاهرو په اړه به هم په همدې خبرونه کې معلومات درکړو. نور موضوعات، نیمه نړۍ او د یو کلی زرغږونه راډیوي ډرامې یوه نوې برخه به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې وابوري چې د ایران حکومت خپلو هغو ډیپلوماتانو او استازو ته چې په اټومي خبرو کې ګډون کړی وو مډالونه ورکړي، او د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له کبله زرګونه تښتېدلې کورنۍ له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بند پاتې دي. نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه ناجیه ساپۍ اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. د افغانستان د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت ټینګار کوي. په بلخ کې یوې انتحاري حملې درې افغان سرتیري وژلي، او په کابل کې لسګونو کسانو د حکومت په ملاتړ او د داعش پر ضد مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د ننګرهار د ځنیو ناامنه ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، د داعش پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکول. د مظاهره ګډونوال او قومي مشر عزیز الله شینواری ازادي رادیو ته ویل چې په ننګرهار کې د داعش پر ضد د حکومت پوځي عملیات ګټور نه دي. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په چین کوټ، شینوارو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې له یو کال راهیسې داعش فعالیت لري چې حکومت یې په وړاندې عملیات هم کړي. د افغانستان د جمهوری غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت او د دې پروسې په پرمخ وړلو کې د احزابو پر رول ټینګار کوي. د دې ګوند مشر عادلی بهرام نن خبریالانو ته وویل چې د سولې مذاکراتو په پیل کې باید د خبرو اترو یو اړخ سیاسي احزاب وي. دوی سره له دې چې د سولې د خبرو اترو د پیل لپاره د افغان حکومت هڅې ستایي، خو ټینګار کوي چې د مذاکرات باید له هر ډول معاملې لري پرمخ یوړل شي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې نږدې 150,000 خالي پوستونه په وزارتونو کې موجود دي. دغه وزارت مرستیال واصل نور محمد نن ازادي رادیو ته ویل هڅه کوي تر څو له نورو وزارتونو سره په همغږۍ خلکو ته کاري زمینې برابرې کړي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په همغږۍ سره د نورو وزارتونو سره، سکتوري وزارتونو سره، په دې لړ کې د بیکاری د کچې د راټیټولو په لړ کې وګیدل هم دي.
نوموړي وویل چې د پرسونل د کمښت له وجې په اداري اصلاحاتو کمیسون کې د خلکو د ګمارنې پروسه ځنډیدلې ده. او په بلخ کې نن سهار یوې انتحاري حملې درې افغان سرتیري ووژل او 22 نور یې ټپیان کړل. د 209 شاهین قول اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي رادیو ته وویل چې انتحاري حمله نن سهار په دادی ولسوالۍ کې شوې ده. خغلی آرام وویل چې ټپیان روغتون ته انتقال شوي او د تو تنو روغتي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د دې پیښې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زئی څخه اورئ.
د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرګونو تښتېدلې کورنۍ نن له ترکیه سره پولې ته په نږدې سیمو کې بندې پاتې دي. د ترکیې حکومت ویلي چې له دې کسانو سره به چې اکثر یې ښځې او ماشومان دي مرسته کوي، خو خپلې پولې یې نه دي ورته پرانیستې. د مرستې نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې له بحراني وضعیت سره مخامخ دي. په عین حال کې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل نن د ترکیه له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره د لیدو لپاره انقره ته ورسېده. اروپایي اتحادیه وایي چې انقره باید د کډوالو لپاره خپلې پولې پرانیزي، او پر ترکیه یې فشار راوستی چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د ورروان موج د کمولو هڅې وکړي. زیات شمېر غیر قانوني کډوال د ترکیه له لارې لویدیځې اروپا ته د تګ هڅې کوي. اروپایي اتحادیه له ترکیه سره ژمنه کړې چې د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په بدل کې به 3 میلیارده یورو مرسته ورسره وکړي. د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماتانو او استازو ته چې تیر کال یې په اټومي مذاکرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی نن په تهران کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته د ځانګړي خدمت مډال ورکړی دی. ظریف تیر کال د اټومي مذاکرو لپاره د ایراني پلاوی مشر و. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر علي اکبر صالحی او دفاع وزیر حسن حسین دهقان ته هم د زړورتیا مډالونه ورکړل سوي دي. په دې مراسمو کې تر شلو زیاتو کسانو ته د مذاکرو د بریالیتوب لپاره بیلابیل مډالونه ورکړل سول. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په اټومي موافقه کې چې تېر دوبۍ وشوه، پر تهران د اټومي فعالیت د بندولو په بدل کې د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لرې شول. د روسیې او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان د مارچ د میاشتې نیمایي ته وځنډول شو. ټاکل شوی و چې د روسیې د چارو لپاره د ګرجستان د صدراعظم ځانګړي استازي زوراب اباشیدزه او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګریګوري کراسین روانه میاشت د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې سره کتلی وای. اباشیدزه نن وویل چې دا خبرې د تخنیکي مسئلو له امله ځنډولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د ګرجستان او روسیې د استازو د مذاکرو د لړۍ چې هدف یې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کول دي، درې کاله وړاندې له جنیوا پیل سوې ده. د روسیې او ګرجستان استازو له هغه راهیسې څو وارې په پراګ کې سره کتلي دي. د روسیې په 2008 میلادي کال کې له ګرجستانه دوی جلا شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت وپېژندلې چې په ځواب کې ګرجستان د مسکو سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې وشلولې. د جنوبی کوریا سمندري ځواکونو نن د شمالي کوریا د غزمی پر هغه کشتۍ د خبرداري ډزې وکړې چې سهار وختي د جنوبی کوریا اوبو ته ورننوتې وه او په شا یې کړه. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا حکومت پرون یو راکټ هم ازمویلی چې فضا ته یوه سټلایټ دستګاه لیږدولې ده. د پینګویانګ د کار د جنوبي او شمالي کوریا ترمنځ کړکېچ او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. جنوبي کوریا، جاپان او د امریکا متحدو ایالاتو ویلي چې ښایي شمالي کوریا فضا ته د سټلایټ د لیږدولو په پلمه داسې راکټي ازموینه کړې وي چې د امنیت شورا له تړونونو سرغړونه کرنل کیږي. په امنیت شورا کې د جنوبي کوریا استازي اوه جون پرون په نیویارک کې خبریالان ته وویل
With this launch and the nuclear bomb test
دا وایي زه فکر کوم چې د شمالي کوریا حکومت په دې ازموینه او د هغې بمی ازموینې په مرسته چې تیره میاشت یې وکړه ټولې نړۍ ته دا څرګند پیغام ورکړی چې دا په یوویشتمه پیړۍ کې یوازنی هیواد دی چې اټومي وسلو ته پراختیا ورکوي. د نړیوالو غوښتنه ردوي او د ټولې نړۍ سوله او ثبات له خطر سره مخامخ کوي. د امنیت شورا د مشر او په شورا کې د امریکا او جاپان د استازو په باور د شمالي کوریا دا کار په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی. او د بوسنیا په پلازمینه سراییو کې پرون نږدې 2000 کسانو چې اکثر یې ښځې وي لاریون وکړ. لاریون کوونکو غوښتنه کوله چې ښځو ته باید په محکمو او د عدلي حقوقي چارو په نورو ادارو کې د حجاب اغوستلو اجازه ورکړل شي. دوی تقریبا پرون یو ساعت د سرایو شار په منځ کې مارش وکړ او حجاب زما حق دی شعارونه یې لیږدول. د دې لاریون یوې تنظیمونکې سمیرا زونیت ویلاجیک پرون وویل چې پر حجاب بندیز د مسلمانانو پر وقار، شخصیت او هویت حمله ګڼي او محجبې مسلمانې ښځې د کار له حقه محروموي. د بوسنیا سترې محکمې په وروستیو کې حکم وکړ چې په حقوقي ادارو کې حجاب منع دی. د دې بندیز پر اساس قاضیانی، وکیلانی او نور مامورینی د حجاب له اغوستلو منع دي. د بوسنیا سترې محکمې د بوسنیا د دینی عالمانو او سیاسي مشرانو د غوښتنې پر اساس دا حکم کړی دی. په بوسنیا کې د رپورټونو پر اساس لشت لژت 40% مسلمانان ژوند کوي. د ازادي راډیو اوریدونکو د دې خبرونو نور تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلای او اوریدلای شئ.
قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپور نه خبرو. په یو راپور کې به واوري چې په پکتیکا کې نن په یو انتحاري حمله کې ملکی وګړو ته مرګ ژوبله وخته. د ننګرهار د امنیتي مخالکو نن په کابل کې مظاهره وکړه.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راتو کوم نظامی پوسی واچي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په خپل قانون کې ځب ځشي.
د هلمند امنیتی وضعیت په اړه به هم په سنگین ولسوالۍ کې د ناامنیو موضوع به هم په همدې خبرونه کې وڅېړو. همدارس په یو بل راپور کې به واوري چې په پام کې دا د ولسمشر ویاند نن په کابل کې د هغو بحثونو په اړه معلومات ورکړي چې پرون د کابینې په غونډه کې مطرح شوی. د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې مو پر هغو ناویلو ستونزو خبرې کړي چې نجونې ورسره مخامخ کیږي.
ډیره خفه وم اول ځل، حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نشو ویلی چې څه وکړم. درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نشو ویلی. ډیره راته سخته وه.
نیمه نړۍ د یو کلی زر غږونه د راډیوي ډرامې له یوې نوې برخې سره د همدې خپرونې په دوهمه نیمایي کې خپریږي. له نورو موضوعاتو سره یو ځای البته اورېدو ته راسره اوسئ. لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه، په پکتیکا کې نن یوې انتحاري حمله ملکی وګړو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه د نور تفصیل لپاره همدا شېبه د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیک راسره دی. تپان صاحب، دا حمله فکر کوم چې په همدې وروستیو څو شېبو کې پیښه شوې ده، همداسې ده؟
بردار کے معلومات
بله تپان صاحب، د دې ټلیفون د لیکه کیفیت یو څه خراب دی. زه غواړم دقیقا تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایئ چې د وژل شویو او ټپیانو شمیره څو ده، او ځان وژونکي په مشخص ډول څوک په نښه کړي وو، پر چا یې دا حمله کړې وه؟ دغلته په دغه ځای کې چې دا چاودنه شوی، کوم داسې لوی پوځي یا بهرنی هدف شته؟
ډیره
زیاته مننه کوم له تاسو نه قدر من اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال محمد داود تپان و چې د پکتیکا ولایت په یاخیلو ولسوالۍ کې په لوی بازار کې په یو بمی چاودنه کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه معلومات راکول. چارواکو زمونږ خبریال ته ویلي دي چې په دې انتحاري حمله کې چې په یوه نانوایی کې شوې ده، 15 کسان وژل شوي او 9 نور ټپیان دي چې واړه ملکی وګړي دي. د دې حمله هدف تر اوسه پورې نه دی روښانه شوی. قدر من اوریدونکو، له تاسو نه بخښنه غواړو د ټلیفون د خراب کیفیت په خاطر. د ازادۍ راډیو پر روانو خبرونو کې به په دې اړه تاسو ته نور معلومات هم درکړو.
ازادۍ راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زمون غاغله ازادۍ راډیو اوري. د ننګرهار د ناامن ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو نن په کابل کې په یو مظاهره کې له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د امنیت د ټینګولو غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمیرې لسګونو کسانو ته رسید، ویل چې د ننګرهار په ناامن سیمو کې د حکومت لخوا پیل شویو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې او ناامنیو د دوی ژوند ډیر تریخ کړی دی. د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان د مظاهرې ته لنږدې ورغلی و.
د ننګرهار د نامنو ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکي وروستیو نامنه یو دې ته اړ کړل چې د خپل غږ د اوچتولو لپاره کابل ته راشي. مظاهره چانو چې شمیر یې لسګونو تنو ته رسېده او د کابل ښار په حضوري چمن کې سره راټول شوي وو، د هغه چا په ضد شعارونه ورکول چې بېګنا ولسي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه وژني. مظاهره چانو ول چې د ننګرهار په ځنګړې توګه د اچین کوټ او شنوارو په ولسوالیو کې د حکومت لخوا پیل شوي عملیات پڅ روان دي. د مظاهرې تنظیمونکي او قومي مشر عزیز الله شنواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ګړندي کړي.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته حکم نظامی او دغه د ولست امنیت په خاطر باندې ان دغه نمخ کې پوسی واچي چې دغه کډوال بیرته لاړ شي په خپل کولون کې زب زی شي چې نو اوس په فعلن مکتب ورته شته، نو چپخانه ورته شته، د آرت سنه محروم
خغلی شنواری وویل چې له نامنو سیمو څخه نږدې 8000 کورنۍ بې ځایه شوي چې تر اوسه حکومت او اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو ورته پاملرنه نه ده کړې. له تېر یو کال راهیسې داعش د ننګرهار په اچین کوټ نازیانو شنوارو او یو شمیر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چې ورسره سیمه نامنه شوې ده. د راپورونو له مخې داعش ډلې په ننګرهار کې په کمه موده کې د سیمې په لسګونه خلک وژلي او په زرګونه یې د کورونو پرېښودو ته اړ کړي چې دا مهال د حکومت په ملاتړ ولسي خلکو د دې ډلې په ضد وسلوال پاڅون کړی. که څه هم د ننګرهار د خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه د امنیتي چارواکو په نظر اخیستو بریالي نه شو، خو له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې په ننګرهار کې د داعش ملامته کړې ده. افغان حکومت وایي چې په ننګرهار کې د داعش په ضد پراخ پوځي عملیات اوس هم روان دي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د داعش په ضد په پوځي عملیاتو کې یاد ډلې ته درانه تلفات اړولي او د دوی د راډیو په ګډون یو شمیر مرکزونه له منځه وړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې دا ډله وځپي.
د ازادي راډیو خبریال و چې د ننګرهار د ناامنه سیمو د اوسیدونکو د نننۍ مظاهرې په اړه معلومات راکول. د ننګرهار د دې سیمو اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه او له حکومت څخه یې غوښتنه وکړه چې د دوی په سیمو کې پوځي عملیات وکړي او امنیت ټینګ کړي. خو آیا ټول خلک دقیقا همدغه غوښتنه لري چې نن په کابل کې مظاهره چانو وکړه؟ د حکومت عملیات څومره ګټور کېدای شي؟ مخکنیو عملیاتو یې څومره نتیجه ورکړې او په راتلونکو عملیاتو کې ستاسو تمه څه ده چې څومره به دا عملیات ګټور وي؟ په دې اړه که نظر لرئ نو د ازادۍ راډیو له لارې همدا شیبه له نورو اوریدونکو سره شریکولی شئ. خپل نظر د افغان بی سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړئ او موږ به په همدې خبرونه کې له اوریدونکو سره شریک کړو. قدرمنو اوریدونکو، اوس چې د ناامنیو په موضوع کې یو د هلمند د سنگین ولسوالۍ د ناامنیو په اړه هم تاسو ته معلومات درکوو. د هلمند سنگین هغه ولسوالۍ ده چې د وسلوالو طالبانو تر پرله پسې حملو لاندې ده او ویل کېږي چې وضعیت په دې ولسوالۍ کې تر دې حده خراب شوی چې حتی ځینې خلک دا ویره هم لري چې ښایي دا ولسوالۍ یو ځل بیا د وسلوالو طالبانو لاسته ورشي. په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایی د شیبه په مستقیمه اړیکه د کابل له سټوډیو را سره دی. دایی صاحب، دغه شیبه چې زه او ته خبرې کوو، په سنگین کې امنیتي وضعیت څنګه دی؟
اتکل صاحب، ما څو شیبې مخکې د هلمند والی د ویاند عمر ځواک سره او د غرنګ د سنگین ولسوالۍ د چارواکو اړوند مقامات سره خبرې وکړې. غول چې پیلان جګړه نسته، اما تېره شپه هم په سیمه کې خال ډزو وجود درلود. د سنگین د سکوت په اړه دغه خبرې، البته درې ورځې وړاندې د کومې جګړې څخه چې په کشپانه سمنتي سرتېري وژل سول بیا راپورته سوي دي او په رسنیو کې دا خبرې اوس ډېر تودې دي چې مانا دا ولسوالۍ سکوت کې. اما د دې ولسوالۍ مرکز د تیرو درې میاشتو راهیسې محاصره دی او یوازې د ملي اردو یو کنډک هلته په یو تعمیر کې وجود لري چې پر هغه باندې وسلوال کله کله ډلې بریدونه کوي، نو داسې ویل کېږي چې دا ولسوالۍ لا سکوت نه ده.
بله، مګر دا ویره خو په پرله پسې ډول د سیمې د اوسیدونکو په زړونو کې شته چې ښایي هره شیبه دا ولسوالۍ سقوط وکړي. آیا دغسې یو رواني حالت او دغسې یو رواني فشار ژوند لستونز سره نه مخامخ کوي روزنه ژوند
تکل سب د سنگین د وسیدونکو په څلور کې درې برخې لوړان دي د تیرو درو کلونو رئیس چې د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې په سروان کلا کې په جنور سیمه کې جنگونو زور اخیستی او په دې درې کلونو کې په خاص ډول په دې تیرو درې میاشتو کې چې د ولسوالۍ تر مرکز راورسېدی او بازار هم د حکومت لاس وتی د څلور څخه درې برخې له وخته یا نږدو امن سیمو ته چې د طالبانو په لاس کې د په اصطلاح جنگونو نصب کې یا ګریش ولسوالۍ او لشکرګاه ته کډه شوي دي. خلک هره شیبه دا حالت ساری چې حکومت څه کوي، عملیات به کېږي، د دوی سیمو به نیول کېږي نه به نیول کېږي او دوی به کورونو ته ځي نه به ځي. یعنې د خلکو د خولې موږ ته څو وار داسې کار شوی دی چې حتی د دوی د تیرو درې کلونو راهیسې کښتونه پاتې د دوی نه دي اخیستي. هغلته د عادي ژوند په اړه اصلا نظریه او مفکوره وجود نه لري. هلته خلک په تیښته کې دي او هره لحظه مرمۍ وري او هره لحظه جنګونه دي.
داسې حکومتي چارواکي داسې کوم پلان لري چې په راتلونکي کې هر اړخیز عملیات وکړي؟ آیا د دې کار لپاره لازمه قوا او وسایل لري چې لکه په ځینو سیمو کې چې دوی عملیاتو نتیجه ورکړې ده، مثلا په شمال کې عملیات وکړل، د ننګرهار په ځینو سیمو کې عملیات وکړل، چې تر یو حده پورې د دغه سیمې د اوسیدونکو لپاره امنیت راولي؟
تکل صاحب تقریبا یو میاشت یا 15 ورځې مخکې د سنگین ولسوالۍ اړوند دوهمې پلې لیوا ته چې د 215 میوند کل اردو اړوند یو ډیر ستر کاروان د سرتیرو او مهماتو ورسېدی. په دې نوم چې چارواکو هغه وخت په سنگین کې د پراخه چڼیزو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ، مګر تر اوسه پر داسې ښکاري چې هلته عملیات نه دي پیل شوي او هماغه یو کنډک چې د یو تعمیر حیثیت لري په هماغه کې چې کوم د ملي اردو سرتیري او څو پولیس محاصره دي، هماغه وضعیت تر اوسه دوام کوي. او د تیرو دوه ورځو راهیسې طالبانو بیا یو ځل زور اچولی دی او په دغه سیمه باندې ډلیز بریدونو ته دوام ورکوي.
بله، یوه وروستۍ پوښتنه چې یو عمومي تصویر دی د وضعیت له سړي سره وي، چارواکو څه وایي چې دغه لویه قوه چې هلته مرش کړې وه د عملیاتو لپاره دوی ولې عملیات ونه کړل؟ یعنی زور نه رسیږي او که نور ملحوظات دي د سولې خبرو ته دوی منتظر پاتې دي، یو څه خو باید وي د دې عملیاتو د ځنډېدو تر شا؟
که زه د هلمند د امنیه کمانډان مال پاسوال عبدالرحمن سره جنگ خبرې چې موږ ته تقریبا شل ورځې مخکې کړې وې، تاسو هم هغه دا چې هغه وایي چې دا ځل طالبان ته په هلمند کې ډېرې زیات پیسې ورکول شوي دي، ډېر مهمات او درانه وسایل ورکول شوي دي او هغوی ځینې وسایل نسبت د افغان ځواکونو د مهماتو او وسایلو په نسبت په خاص ډول په وسلو کې غښتلي دي او وسلوال ډېر کوشش کوي چې ډېرې سیمې تر پوښښ لاندې راولي. مګر په دې وروستیو کې په هلمند کې د ټولو امنیتي ځواکونو مشر یا د اوپراتیپي مسایلو مشر جبار کرمان ټاکل شوی دی. هغه ویل دي چې موږ له عملیات د وړاندې پیل کړي دي، خو دا چې دا عملیات ولې معلومه نتیجه نه لري، هغه ویل چې موږ نه غواړو چې د ډیرو ټانکونو او الیکوپټرو او د یو رش نه استفاده وکړو او خلکو ته ځان وښیو، خو زموږ چاپي شپنی عملیات او د وسلوالو مخالفینو په ضد باندې په ځینو سیمو کې د کمربندونو تقویه کولو بهیر څو ورځې وړاندې پیل شوی دی او د دې عملیات دوام لري. خو تر اوسه پرې دغه عملیاتو چې موږ په مارجی کې پوښتنه کړې په ندالي کې د غرنګ په سنگین کې او خپل د لشکرګاه اړوند د باباجي په سیمه کې خاص نتیجه نه ورکړي، حکومتي ځواکونه خاص پرمختګ نه لري.
ډېره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي و چې د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه معلومات راکول. مخکې یادونه وشوه چې د سولې خبرې د سولې د خبرو البته یادونه وشوه په دې وروستیو څو ورځو کې، وروسته له دې چې د شنبه په ورځ په اسلام آباد کې د څلور اړخیزو غونډو دریمه د لړۍ دریمه غونډه جوړه شوه، نو د سولې خبرې یو ځل بیا په ژبو دي. د ازادۍ راډیو د خبریال اسدالله لودین په مخکتنه کې، البته د کابل د ورځپاڼو په مخکتنه کې باوري چې د کابل ورسپانو هم د سولې مسلې ته ځانګړي کتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د سولې مسلې او د حکومت د نننه یو شمېر مخالفتونو او دغه مخالفتونو اغیز او ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورسپانه په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د سولې ورک ادرس په مطلب کې راغلي په سولې او امنیت کې خیر دی، خو د افغانستان روانه جګړه نیابتي ده او په کار ده چې د سولې د ټینګښت لپاره د جګړې پټ اړخونه وڅېړل شي. د مطلب لیکوال ویلی سوله هغه وخت راتلای شي چې د جګړې دواړه لوري له شخصي ګټو تیر شي او د ملي ګټو پر بنسټ د افغانستان د ژغورنې فکر وکړي. په مطلب کې دا هم راغلی چې باید په اوسنیو شرایطو کې رسنۍ، سیاسون او ځوان فعالان د سولې لپاره زیات تبلیغات وکړي څو د جګړې د ښکېلو ډلو فکرونه له جګړې څخه واړوي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې طالبان څه غواړي او پاکستان په څه لګیا دی. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو یوه ډله د ټولو بدمرغیو لامل پاکستان بولي، خو پاکستان بیا وایي هڅه کوي چې افغان طالبان له حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اسلام آباد له وروستۍ څلور اړخیزې غونډې سره سم په فرا کې د ملا منصور یوولس قمندانانو ملا محمد رسول ته بیعت وکړ چې دې کار د سولې بهیر لا پیچلی کړی دی. په سرمقاله کې دغه راز راغلی چې پاکستان ډېره هڅه وکړه چې طالبان سره یو ځای کړي، خو د لیکوال په خبره داسې ښکاري چې د ملا محمد رسول ډله چې له ملا منصور څخه راجلا شوې له افغان حکومت سره ډېره لیوالتیا لري. چراغ ورځپاڼې بیا لیکلي د سولې ټینګښت هغه دولتي پروژه ده چې هیڅکله هم ملي نشوه. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې لپاره د سولې عالي شورا په فرمایشي ډول جوړه شوه او د ډېرې بودیجې له مصرف وروسته بالاخره نړیوالو مرستې پرې بندې کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي د سولې شورا په تشکیل باید له سره کتنه وشي او هغه کسان ورڅخه لرې شي چې د سولې د خبرو وړتیا نه لري او فرصت طلب دي. کابل پوسټ په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د ملي وحدت حکومت ترمنځ مخالفتونو له امله 50,000 پوستونه خالی دي خو کسان نه ورته ګمارل کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې د دولت یو واړه پوست هم داسې کسان باید مقرر شي چې د ملي وحدت حکومت د دواړو ډلو موافقه پرې شوې وي.
زمون غاغله آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو مخکې مو یادونه وکړه چې د ولسمشر ویان سید ظفر هاشمی نن په پام کې د چې خبريالانو ته د ځینو مسایلو په اړه توضیحات ورکړي. دا مسایل کوم دي؟ د کابل په استودیو کې د آزادۍ رادیو خبريال اجمل تورمن د شی په مستقیمه لیک را سره دی. تورمن صاحب
بله ټاکل سپتا سی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره لکه څنګه چې تاسو ویل ټاکل شوی چې د افغان ولسمشر ویان محمد ظفر هاشمی شیبه وروسته یو خګنی خبری کانفرنس ته خبري وکړي. خغل هاشمی به د افغانستان د سیاسي او امنیتی وضعیت په اړه د معلومات ترڅنګ د زینو حقوق قوانینو د تصویب په اړه خبريالان ته معلومات ورکړي، کوم چې 13 ورځ د کابینه په غونډه کې تصویب شوی او بیا خبري پرې شوی. په دغو قوانینو کې یو د انسان او د کډوالو د قاچاق قانون دی چې خای په دې اړه هم معلومات ورکړي. هغه موضوع چې نن سبا ډیره ګرمه ده او په لسګونو افغانان لا عمله وژل شوي دي او لا هم له افغانستان څخه د انسان او د کډوالو د قاچاق لړۍ روانه ده. دغه شان خای خاغلی هاشمی د یو شمیر نورو هغو موضوعاتو په اړه چې د ګونګوسي تر حده دي هم معلومات ورکړي. نو د خاغلی هاشمی د خبري کانفرنس مهم ټکی چې وروسته به شروع شي ان شاء الله چې په نورو خبري خبرونه کې به له تاسو سره شریکو تکل سم.
ډیره زیاته مننه اجمل تورمانو چې له کابل راپور راکو. د پاکستان پاوز او د کورنیو چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي ښار ګوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیري او پوځي تجهیزات استولي دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو پانګونې د امنیت خوندي کول دي. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور جزئیات اوروي.
د چین د 46 میلیارډ ډالرو د پنګونې امنیت چې د بلوچستان له ګوادر ساحلي خار څخه پیلېږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځ ډلې پکې فعال دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوس او د کورنیو چارو وزارت وی د ګوادر خار د امنیت د لا خوندې کولو په هدف سلګونه نور سرتیري استولې دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتی مقام رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې په ګوادر خار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډیر شر شوخوا 1500 خاص سرتیري په دندو وګمارل شي. چین پر روان میلادي کال کې په پاکستان کې د 46 میلیارډ ډالرو پانګونه چې سرکونه، ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. کته هم چې پاکستاني مقاماتو دا لانه دی ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارد ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چرو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبري اژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چیرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي. خو د بلوچستان د چلای غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدای غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
قدرمن اوریدونکو دا د ماسپښین 2:30 شوې. د خبرونه په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره هم راسره اوسئ. خدا شپه فرشته جلال زید مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په پکتیکا کې د یحیا خیلو په ولسوالۍ کې نن 15 تنه په یوه انتحاري حمله کې وژل شوي او 9 تنه زخمیان دي. په سیمه کې ځینې خلکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا د ماین چاودنه وه خو دقیق لا نه ده معلومه. د بل پلوه نن په بلخ کې په یوه انتحاري حمله کې 3 تنه ووژل شول او 21 تنه زخمیان شول. په کابل کې نن یو شمېر کسانو لاریون وکړ او په افغانستان کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالۍ ډلې یاداش فعالیتونه وغندل. د ایران حکومت خپلو ډیپلوماټانو او هغو استازو ته چې تیر کال یې په اټومي مذاکرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړل. د جنوبي کوریا سمندري ځواکونو نن د شمالي کوریا د غزمې پر هغه کښتۍ د خبرداري ډزې وکړې چې سهار وختي د جنوبي کوریا اوبو ته ورننوتې وه. په عین حال کې په ملګرو ملتو کې د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د جنوبي کوریا استازي د شمالي کوریا د ورستۍ راکټي ازموینې په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلې دي چې د ټولې نړۍ امنیت ته تهدید پېښ کړی. د روسیا او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان چې د رواني میاشتې لپاره جوړ شوی و د مارچ د میاشتې تر نیمایي ځنډول شوی دی. د ګرجستان استازي ویلي چې دا کار د تخنیکي ستونزو له امله شوی. او په داسې حال کې چې نن د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل په انقره کې ده او د ترکیې له صدر اعظم رجب طیب اردوغان سره ګوري. رپورټونه وایي چې د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د شدیدو پوځي هوایي حملو له امله زرګونو کسان د ترکیې پولې ته ورتښتېدلي دي خو ترکیې لا خپلې پولې نه دي پرانیستي.
او دا هم له ازادۍ راډیو د نن اقتصادي خبرونه چې مرزي احمد زی چمتو کړي.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری ملي دفتر پرانیست. د کرنې او مالداری وزارت د نشراتو د برخې مسؤل لطف الله راشد نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه وزارت په پام کې لري چې سکل په خوست کې زر جریبه کرنیز بڼونه جوړ کړي او هم 1500 جریبه نور زاړه بڼونه لسر ورغوي. دی وایي دا لومړی ځل دی چې په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری ملي دفتر پرانیستل کیږي او دغه دفتر په 1995 کال کې په دغه ولایت کې زر جریبه کرنیز نوی بڼونه جوړوي. راشد وی په خوست ولایت کې د بڼوالۍ او مالداری دفتر لاري یو شمېر زیاتو کسانو ته د کار زمينه برابرېږي او هم بزګرانو ته د کرنیزو محصولاتو د کرلو طریقه ورښودل کیږي. دغه راز د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په پام کې لري چې په 1995 کال کې د هیواد په 28 ولایتونو کې 14000 جریبه نوی بڼونه جوړ کړی. د خوست دولتي مسولین سوداګر او مدني فعالان وایي کچری د ملي وحدت حکومت د خوست د غلام خان بندرلار په یو ترانزیتي لار بدل نه کړي نو پراخ مظاهری به وکړي. د خوست د ولایتي شورا مشر عبدالولی واحد زینن ازادي راډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د غلام خان بندر په اړه دوه ګونی چلند کوي او نه غواړي چې د غلار په یو ترانزیتي لار بدل شي. نوموړی وایي چې دوی په پرلپسې ډول مرکزی حکومت ته وړاندیز کړي سو د غلام خان بندرلار د ترانزیتي لار په توګه معرفي کړي خو حکومت دغه مسلې ته پام نه کوي. د خوست د غلام خان بندرلار د کراچۍ ترانزیتي لار ته نږدې ده. د کندز د سوداګرۍ او صنایعو خونې چارواکي وایي چې د شیرخان بندر په صادراتو کې د تیر کال په پرتله سکال 50% کموالی راغلی دی. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې د صادراتو مدیر مسعود وحدت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې ولایت څخه د پانګوالو د تېښتې له کبله د کندز اقتصاد ډیر زیانمن شوی دی. په کندز کې یو شمېر سوداګر بیا وایي چې اوس مهال په کندز کې امنیت نشته او ناامنۍ د دې لامل شوي سو سوداګر خپلې کورنۍ او شتمنۍ له کندز څخه نورو ولایتونو ته انتقال کړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 90 پوله، یو یورو 6 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 600 افغانۍ. د خبرونو پای
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځنګړي پروګرامونه د یو کلی زرغغونه رادیو ډرامې او برخه او نیمه نړۍ تاسو وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې څو مختصر اسمسونه چې تاسو خپل نظریات پکې راستولې دي. د نورستان ولایت د کمدیش د برګ مټل دواب او مندول لره تر اوسه د دولتي مامورینو پر مخ باندې تړلې ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د دولت پر ځای دولت د دې پر ځای چې د ولس خدمت وکړي نو د دوی شتوالې په سیمه کې د خلکو د آزار او اذیت باعث ګرځي. دا یو اوریدونکو رالیږلې چې خپل نوم نه دی لیکلی. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخه لیکي: نور نو باید افغانستان د سولې په خبرو وخت ځای نه کړي او د تروریستانو پر وړاندې جدي خبرګون وکړي. وحید الله فطرت له هلمند لیکي: کچېرې هوایي ځواک په عملیاتو کې وي نو نتیجه به یې ښه وي. او احسان الله برک له لشکرګاه څخه لیکي چې په هلمند ولایت کې باید عملیات پیل شي ځکه چې په دې ولایت کې ورځ تر بلې امنیت خرابیږي.
یو کلی زر غاګونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې اسلام باندې ټول خبريږي چې د مخدره موادو سره سروکار لري. اوس راځي واورو چې کلیوال به څه خبرګونو خي.
جمیل لالا، سید کاکا، تاسو ما چیرته بیاي؟
تر آزادې ژوند خو ته راسه، الته به کینو خبرې به وکړو.
ما څه نه دی کړی، هغه درو وای، ما سره هیڅ سم نه و. از مال نه شي ما ته څه کار دی؟
اسلامه، بی ځای دلیل وای، دا خبرې دې څوک نه مني. ما او جمیل شک در باندې کړای او شاهدان هم در باندې لرم.
شاهدان؟ هغه درو وای، ناصر ته مت را باندې کوي.
ها ها، ته څه پوښتې چې ناصر ویلیا؟ او ته څه پوسوي؟
اسمی وایل هلته هغه خلک ولې راټول شوي دي؟
اوس مونږ هم عمل ته ور روان یو. هغوی هم غواړي په دې پوه شي چې تاسو درې کسانو له نشه یي موادو سره څه کار لرو.
نه نه، زه بیرته ځم.
راځه راځه، هیڅ خبر هم نه ده اسلامه، څه چې رښتیا یې وی وایه.
هغه دی اسلامي راوست، خپل پوښتنه ورنه وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
شاه دا ته تاسو راپسې تړلی؟
ته دا لږ زما په لاس راکه، زه پوټکی ترې وباسم.
ته کښېنه داوته، دا د خبرو طریقه نه ده.
ملک صاحب، که یو ځل زما زوی په نشه یي توکو اخته کړی وای بیا به مې لاس ته څه راتله.
ښه ملک صاحب، دا تاسو او دا اسلام هر ډول پوښتنې چې ورنه کوئ وی کوي.
د چې پوښتنه ما خو څه نه دي کړي.
اسلامه، دا وړه خبره نه ده. د نشه یي توکو لیدل او چا سره بي څه نه وي، دینه ډیر لوی جنجال نه جوړیږي.
ولی غلې خبرې وکا، زما زوی ته د څومره پودر ورکړي؟
هیڅ مینه دی ورکړي، زه به ولی ورکوم، زه خپل بل چا په زور پیښته کړی وم.
ها ها، یعنی دا منی چې دا نشي به واسطا و؟
ما سره و خو زما نه و.
ها، اوس په مره ته په ستاله جیب راونه لوي.
ته خلاصه تا خبرې موږ مخکې واورېدلې. اسلامه، ته چا په زور دې کار داړې ستلای؟
زه چې لوکره فراری شوم، ځان ته په کار پسې ګرځیدم، هلته له همدې کس سره مخ شوم، نا خبره پر کار ورسره ودرېدم.
ښه، اوس په دې ځان خلاصوې؟ ها، وایي څه چې کړې هغه برې بې.
اسلامه، اصله خبره خو دې اوس وکړه. اوس دا مو وایه چې تا غوښتل نور ځوانان پې اخته کړې، ځکه د ناصر او نور محمد در سره شریک کړي وو.
زما د زوی نوم ورسره مې یادوه زه دا قاچاق به نه پرېږدم.
قاضی صاحب زما پر ماکل محمد نعیم د دلاور خان لخوا چې د نعیم رور دی او د فرزانې مشر ترکیږي جبر شوی وو. ورته یې ویلي وو چې دی باید خپله لور فرزانه په همدې کم عمر د ملک ستار زوی ته ورکړي، ځکه چې دلاور خان له ملک ستار سره ذبح کړې وه او که یې نه وای ورکړې دا به د دلاور خان خانی ته سپکاوی وو. خو سره د دې چې نعیم راضي نه وو چې خپله وړه لور ورکړي، دلاور خان نعیم ته دام ویلی وو که دا کار ونه کړي خپله وروري به ورسره ختمه کړي او دا په قانون کې د جبر او اکراه پرته بل څه نه دي. نو زه د استیناف محکمې څخه دا هیله لرم چې محمد نعیم بېګناه ثابت شي او له زندانه آزاد شي.
دلاوره، ته کوم دلیل لرې چې وړاندې کې؟
نه قاضي صاحب، ویلی نشم، خو څه چې وکیل صاحب وویل حقیقت هم دا دی. زه نه پوهېدم چې داسې به کېږي، ما وبخښئ.
ټول دلایل واورېدل شول. موږ د استیناف محکمې قضایي هیئت خپله نهایي پریکړه دوه ساعته وروسته اعلانوو.
سمه ده دلاور خانه او نعیمه درځئ.
وکیل صاحب څه پریکړه به وکړي؟
څه ووایم، زما په نظر خو دلایل منطقي او قانوني وو.
ګوره وکیل صاحب، که دا دلایل ونه منل بیا به څه کېږي؟ نعیم به بېګناه جزای نی؟
که دا دلایل د دوی قناعت حاصل نه کړي نو دوی ته به نعیم هم ګناهکار ښکاري. خو خیر، هره پریکړه چې کوي بایده دي چې د قانون له دایرې بهر نه وي.
دلاور لالا خفګان مه کوه، چې ته زندان کې پاتې کېږې بیا د زم پاتې یم.
نه نعیم وروره،
خبره د ګناه او بېګناهي ده. که بېګناه اوسې نو ولې زنداني سې؟
تاسې خو اوس ما ملامتوئ، خو که مو خپل زوی باندې دا ورځ راشي هیڅ به ورته ونه وایئ.
او هغه دی، ستا پلار هم تا ته څه نه وایي، که نه خو هغه خپله له دې کارونه لاس نه اخیستل.
مونږ اسلام د سپکو سپورو خبرو اوراولو لپاره دلته نه ده راغوښتی.
داودا، په دې کارونه به درنه خفه شو، موږ مشران یو. دې کشرانو د اصلاح لپاره دې ځوانانو خپله راوغوښتو او موږ بیا داسې ستونزې ورته جوړې کړو؟ دا خو ښه کار نه دی. زوی دې په خپله وایي چې حتی اسلام یې په مخ کې تش سګرت هم نه دی څښلی.
ښه ملک صاحب، نور به زه څه نه وایم.
ښه اسلامه بچو، ته ووایه ستا مخکنۍ خبره بل ډول وه، زه سم پوه نه شوم تا سره څه شوي دي.
ملک صاحب ټول خبر وایي چې زه ډېره موده له کور او کلي ورک وم.
هو، او ایرات یې هم ټولو ته ورو ورو معلوم شو. خیر، خدای دې دلاور خان ته انصاف ورکړي په دې سرتن بګۍ.
هو، بس هماغه جنجال وو چې سل نور جنجالونه یې وزېږول. زه ډېر سرګردانه وم، له یو کس سره مخ شوم، هغه بل چاته ور وستم، کار یې راته راکړ. زه اولو وختونو کې نه وم خبر چې دوی څه کاروبار کوي، ورسره شاګرد شوم.
ښه ښه، دا څوک وه؟ څه کاروبار یې کاوه؟
هغوی قاچاقبران وه.
ښه، بیا
چې کله زه دوی باندې خبر شوم ما ته یې اختار راکړ، ویل یې که د چاته له خولې ووته ژوندی به رانه ونه ګرځې او نور به ته موږ سره کار کوې.
ښه نو، ته اوس قاچاقبر یې؟
داود کاکا، خبره ته به یې پرېږدو. سمه ده. ښه اسلامه، بیا نو ته کله ورسره په نشه یي توکو اخته سوې او دوی له تا نه څه غوښتل؟ دوی ما ته دا وظیفه راکړې وه چې باید روزمره پر معتادینو نشه یي مواد هر څه چې به و خرڅې کړم او تر څنګ یې زم کم کم پرې روږدی کړم.
ته چې دومره ښه وې، خو دا خلک به د پولیسو ته په لاس ورکړی وای.
ما ته یې د مرګ ګواښ کړی وه.
اسلامه، خیر دی که هغه وخت د جرات نه درلود، اوس موږ درسره یو. هغوی د ټول ملت دښمنان دي، پولیسو ته یې په لاس ورکړه. پوهېږي، د مخدره توکو قانون په حساب دوی درې جرمه کړي دي. اول د جبر او اکرام موضوع، دویم قاچاق، او دریم په خلکو خرڅول او ویشل.
نه نه، زه دا کار نشم کولای، هغوی ډېر خطرناک خلک دي.
ښه قادر خانه، زمونږ د راتلو په علت خو به پوهېږې. څه به خبرې له سره پیل کوو؟
هو، خود به پوهېږي.
اوس کور ته راتګ څه چې زه او ته هسې ورسره مخ شو خبره ور یادېږي. مطلب دا چې په ډېر تلو راتلو مو په عذاب کړی.
کله حقیقت تیر نه سو قدیر تستړی کړی.
مولوی صاحب تم د صابر پلوی کوې لکه چې صابر را باندې زورور شو.
څه څنګه قدیره؟
دلته د زورور او کمزوري خبره نشته، د سمې او ناسمې لارې خبره ده.
چې کومه لاره به تا انتخاب کړې وي قدیره؟
که رښتیا را باندې وایې دلته څو خبرې وي. یو خو د مولوی صاحب حق وینا وه، بل دا چې له اولې ورځې ټول کور یو خوا او زه بل خوا وم.
دا خلک وایي چې هغه شر دې پیښ سي چې خیر مو پکې وي. ستاسو د دنیا او آخرت خیر پکې و. ښه قدیر خان، له خبرو خو دې داسې ښکاري چې موږ به خفه نه کې.
کلیوالو نه مې ډېرې خوږې او کږې خبرې واورېدې، خو مولوی صاحب تو موږ ته ډېر قدرمن یې. بس صابره، د زوی د واده تیاری دې ونیسه.
یعنی له دوه چنده ولور نه تیر شوې؟
نه، هیڅ کله نه.
نو څه قدیره؟
مانا دا چې زه هیڅ ولور نه غواړم، دومره پیدا که چې د زوی واده دې وشي.
بېشکه دې قدیره، له دې ځوانۍ سره دې راکه غېږ دې ډېر خوشحاله شوه.
یا الله، شکر گزاره دیم ستا په مهربانی زما کوشش نتیجه ورکړه او دوی له دې جنجال خلاص شول.
ته صبر، زه کور ته یو زنګ ووهم.
زنګ ووهه.
بله، مبارک موشه، ستونزه حل شول خیره. او بیا چې درغلم نورې خبرې کوو. څه د احمد انډیوالان دلته راغلی دي؟ اوس د خدای په امان.
مولوی صاحب، الله دې ښه در سره وکړي، زما د لور ژوند له بربادي نه وژغورل شو.
قدیر خان، زما مسؤلیت همدا و چې سمه لاره درته وښیم او ښېګڼه ستا وه چې کله په ښه او بد پوه شوې سمه لاره دې ونیوله. اوس د نعیم او د لاور خان حالت ته ګوره.
هو، خو زه هم ډېر زنګ پوه شوم، کاشکې مې دا پټې سترګې وخته خلاصې شوې وای.
مولوی صاحب، نورې خبرې به بیا وروسته وکړو، زه اوس غواړم کور ته د خوشحالۍ زیری وکړم.
سمه ده، درځه صابره او قدیره، خدای دې خیر درکړي.
مولوی صاحب، خدای دې دنیا او آخرت ښه کړه، زما د احمد زوی ژوند له خیره له خوشحالیو ډک شو. لاړو درنه قدیر خانه، کور دې ودان، د خدای په امان.
په مخه مو خشه. مخکې شئ
صابر کاکا، خبره جوړه شوه.
و دیوالور لانجو خلاص شو، د زوی واده مې له خیره کوم.
مبارک دی صابر
کاکا، کور دی ودان.
څه شوې ملنګا؟ بدمشه ته راکه دا ټول دي چې ورته کسې کړ. بدمشه ملنګا، مستان کسې د احمد پاکه درسو.
ورو ورو خدای دادا چې ګل دی وچو،
بکه وا چې خپله خوشحالي وکړي. هلکان دي، ځوانان دي، پرېږده.
درنو اوریدونکو، آیا پوهیږئ چې له مخدره موادو سره هر ډول تړاو جرم دی؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښوالي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته.
نیمه نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ.
په روانه خبرونه کې په میاشتنی عادت خبرې کوو، په ځانګړي توګه په هغو نجونو کې چې لومړی ځل له دا ډول حالت سره مخ کیږي. دوی په دې مرحله کې له کومو اروایي ستونزو سره مخ کیږي؟ په دې برخه کې میندو ته څه کول پکار دي او د ډاکټرې صحیح مشورې به هم واورئ. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
په شمال زون کې د بشري حقوقو ساحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی 40% زیات شوی دی. د دغه دفتر د ښځو څانګې مرستیالې ماری هیدري ازادي راډیو ته ویلي چې روان کال له دوی سره په بلخ، سرپل، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی 903 قضیې ثبت شوې دي. اغلې هیدري زیاته کړې ده چې په دې قضیو کې ډیری یې زندۍ کول، جنسي تیری، وهل ټکول او صحرایي محکمې شامل دي. په غور کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی سږ کال 13% کې زیات شوی دی. په غور کې د بشري حقوقو د کمیسون سرپرست محمد جواد علوی ازادي راډیو ته ویلي چې له دوی سره د ثبت شویو قضیو له مخې سږ کال د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی چې پکې د ښځو وهل ټکول، د هغوی د پوزې یا غوږونو پرې کول او یا هم وژل شامل دي. په غور کې د ښځو چارو ریاست هم تاییدوي چې تاوتریخوالی زیات شوی دی، خو وایي چې دوی هڅه کوي څو د کورنیو او بهرنیو ادارو په مرسته دا تاوتریخوالی راکم کړي.
درنو اوریدونکو، زموږ په ټولنه کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو ستونزو تر څنګ دا ستونزه هم ډیره جدي ده چې کله نجونې د بلوغ سن ته رسیږي، د صحي ستونزو تر څنګ له روحي پلوه هم ځورېږي. په دې مرحله کې که په یوې نجلۍ میاشتنی عادت راځي، نو دا ورته له مخکې نه ذهني امادګي نه لري او کورنۍ هم دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې خپله لور وپوهوي چې په تا داسې یو حالت راځي. نو په داسې حالت کې نجلۍ خپلې مور یا د کورنۍ بل غړي ته دا حالت نشي بیانولی، د شرم او ډار احساس کوي، دا فکر کوي چې دا حالت یوازې دې ته پیدا شوی، نو له خلکو نه ځان پټوي او له روحي اړخه هم له سخت رواني فشار لاندې راځي. د سروبي اوسیدونکي خوشبو وایي دا چې کله لومړی ځل عادت شوه په هیڅ نه پوهېده، حیران وه چې څه ورباندې شوي دي. مور ته یې هم له شرمه څه نه ویل.
د عادت مې اجراغ یعنی نه پوهېدلم، ډېره خفه وم، اول ځل حیران وم چې دا څه ده. مور ته مې هم نه شو ویلی چې څه وکړم. داسې درې میاشتې هم تېرې شوې خو مور ته مې څه هم نه شو ویلی. ډېره راته سخته وه، په انسان ډېر یو بل رقم حالت راځي.
د کابل اوسیدونکي زرغونه هم له خپلې مور او مشرانو خويندو نه ګیلمنه ده. وایي دا چې لومړی ځل عادت شوه هیڅ نه پوهېده چې ولې داسې شوي. له شرمې خلکو ځان پټاوه او داسې فکر یې کاوه چې ټول خلک دې ته ګوري.
کله خپله د عادت سره مخ شوم، ما هیڅ پوه نه درلودلم. کورنۍ کې د مور او د خور او د هیڅ ماته یو معلومات ماته په دې باره کې نه ورکړي سره. زه خپله ډېره ډارېدم چې په ما څه شوي دي. خپله ځان له خلکو نه پټول، ما فکر کاوه چې د خلک ماته ګوري، پوهېږي ما کوم څه شوی. ام ډار ام که شرم خپل ځان مل خلکو نه رقم کم ګڼلو، یعنی یو حید مو کې پیدا شوی ده. داس څه حالت ده؟ یعنی په دکور کې باید موږ د فضا برابر کده مایندې خپل سر به ترفقات غونډې او هغه ولري مخته دینه چې دغه حالت سره کې مخه شي. لیک معلومات ورته ورکړي، لیک آماده ورته وسیږي، لیک ور سره سمې رفیق رفیقانه دوستانه روابط سره ولري. یو رقم په دې موضوع باندې باید پوښتنه.
اغلی زرغونه زیاتوي دا موضوع باید د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې شامل شي چې شاګردان د ښوونځي له دورې ورسره بلد وي. دا د خپل ښوونځي کې سهم کوي چې کله به یې له ښوونکي نه په دې مسایلو کې پوښتنه وکړه نو ځواب یې نه ورکاوه.
دا موضوع داسې یو موضوع ده چې باید هر انسان، هر نجلۍ باید په دې باره کې معلومات ولري بشپړ مخکې له دې نه چې د سیالت سره مخ کیږي. دا باید عین حتی په نصاب کې شامل شي. موږ په دریم صنف کې به د حیث نفاس په نوم یو هغه لوستل په کتاب کې موږ به هغه نه پوهېږو. چاته مې دې دغه چی ده استاد مې نو عزت تیر سي په باندې تاسو نه پويږي. باید زموږ سره په خلاص کړي وای چې دا داسې یو عادت ده. کله تاسو لوی شوي یا نوې ځواني سره مخ کیږي د غلط سره تاسو مخه ده چې تاسو ونه داري سي. دا کسي موردی لسی باز انجینر کوي ایران سي چې ما چی شي سوي ده د خودکشي هو لیکړی.
په افغانستان کې کورنۍ ځینې وختونه د خپل اولادونو د بلوغ په دورې ځان ناګه کوي. په دې حالت کې خپل اولادونو ته لازم معلومات نه ورکوي. نجلۍ یا هلک په دې وخت کې له یو نامعلوم حالت سره مخ کیږي. مخصوصا میندې باید په دې وخت کې ډېر متوجه وي، د خپل لور صحت او رواني حالت ته ډېره توجه وکړي، د ضرورت وړ وسایل ورته برابر کړي او هغه څه چې لازم دي باید پرې وی پوهوي. په ډېرو کورنیو کې میندې له دې مسؤلیت نه ځان خلاصوي او څرنګه چې لازمه ده خپلې لوڼې نه پوهوي. خو ځینې میندې بیا دې خبرې ته ډېر ارزښت ورکوي او دا خپل مسؤلیت ګڼي چې لورګانې له دا ډول
مسائلو آگاه وي. د کابل اوسیدونکو جمیله وایي دی تل خپلې لورګانې په دې پوهولي چې تاسې له داسې یوه حالت سره مخ کیږئ، نو هغوی په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري. دا زیاتوي دا د هرې مور دنده ده چې خپل اولادونه د ژوند په واقعیتونو وپوهوي. کله کله خلک دا ناوړه دود هم پالي چې طبیعي پدیدې او جوړښتونه شرم ګڼي او دې مسایلو ته په ټیټ نظر ګوري. د افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په وینا، بلوغ د انسان په ژوند کې یوه جدي مسله ده. په دې وخت کې اکثره کورنۍ له خپلو اولادونو سره مرسته نه کوي. دی وایي دا پړاو د ژوند تر ټولو خطرناکه مرحله ده.
یوه ډېره جدي مسله چې د انسان په ژوند کې انسان ورسره مخامخ کیږي، هغه د بلوغ پړاو یا مرحله ده. اروپایان په دې باور دي چې دا پړاو د ژوند یو تر ټولو جدي، یو تر ټولو ډیر خطرناک لازمه پړاو ده. اروپایان دې پړاو ته د جهش، د بحران، د ډیر خطرناکه انتقال دوره وایي. دا هغه دوره ده چې ماشومتوب ختمیږي او ځواني پیلېږي. 50% کې نجونه او هلکان د بلوغ په اړوند معلومات نه لري او تقریبا اکثریت میندې په دغه برخه کې له خپلو ماشومانو سره مرسته نه کوي. زه داسې ناروغان لرم چې مور او پلار یې لور راوستلې روغتون ته چې زما لور مریضه ده، او کله چې موږ لیدلې ده موږ ورته ویلي چې دا مسله مو پورې اړه نه لري، موږ نسایي ولادي برخې ته ریفر کړې. کله چې نسایي ولادي برخې لیدلې ده د دې نجلۍ میاشتنی عادت شروع سوی. یعنی دا ډېره د تاثر وړ خبر ده چې یوه مور او یو پلار په دې نه پوهېږي چې لور یې پیغله سوې او هغه بیا یې ډاکټر ته، یعنی تر دې حده پورې خپله کورنۍ معلومات نه لري.
ښاغلی عظیمی د بلوغ دورې په ځینو رواني ستونزو هم غږیږي. وایي په دې وخت کې نجونې له یو ډول شدید اضطراب سره مخ وي او ګوښتوب خوښوي.
هغه نجونې او هغه پیغلې چې نوې بلوغ ته رسیږي، په عین حال کې له رواني اړخه هم ځینې بدلونونه پکې راځي. یو ډول په دوی کې د اضطراب ویره پیدا کیږي، ډار پیدا کیږي، وحشت پیدا کیږي چې ګڼې څه راپېښ سول. بل په یو ډول دوی کله چې بلوغ ته رسیږي په یو ډول دوی ګوښه کیږي، ځکه چې د دوی په اندامو کې ځینې بدلونونه راځي. دوی ډېر له حیا، ډېر د انزوا، له ذهني اړخه په دوی کې ځینې ستونزې پیدا کیږي. مثلا دوی کنجکاوه کیږي چې دا څه کیسه ده. یعنې په یو ډول نور ذاتي له ذهني اړخه هم د دوی ذهن بدلون مومي، له جسمي اړخه د دوی جسمي تعاملات بدلون مومي، او دوی یو ډول له جنسي اړخه هم یعنې بدلون مومي. په نجونو کې له اروایي اړخه، له ذهني اړخه، له جسمي اړخه، له جنسي اړخه بدلونونه راځي، او دغه بدلونونه داسې نوي دي د دې په ژوند، په کړو وړو او په رفتار کې بدلون راولي.
په میاشتني عادت کې د روحي ستونزو تر څنګ صحي برخې ته هم باید ډېره پاملرنه وشي. ډاکټران وایي که په دې وخت کې نجونې او مېرمنې خپل حفظ الصحه مراد نه کړي او مناسب خواړه ونه خوري، له یو لړ جدي ستونزو سره مخ کېدای شي. په ملالۍ زیږنتون کې نسایي ولادي ډاکټره نجم السما شفاجو وایي په میاشتني عادت کې باید نجونې او مېرمنې خپلې پاکۍ ته خاصه توجه وکړي.
زمونږ داسې رواج دی کله جامه راشي بیا وایي چې ځان پلمه مینځئ چې او ګیره کیږي یا ګزک کیږي. دا غلطه خبره ده. کوشش دې وکړي چې خپل ځان پاک وساتي. یا بیا ځینې جنکۍ دي چې ډېرې کرکجنې دي، هغوی ځي د صابون سره استنجا کوي. د صابون سره استنجا ډېره غلطه خبره ده، د دې لپاره چې خپله د ښځې یا د جنکو تناسلي سیستم الله پاک پکې داسې یو سیستم جوړ کړی ده چې هغه خپله پاکیږي، صابون ته حاجت نشته. خو خطر دا ده چې حد اقل د ورځې یو ځل یا دوه ځله شیرګر مغبو سره همداسې پاک ستره استنجا دې وکړي او خپل ټوټه دې پرې تبدیله کړي. ښځې یا جنکۍ د نخي پاکې ټوټې دې ځان ته واخلي. نو دا نخي پاکې ټوټې به ښه په صابون او ګرمو اوبو باندې د ومینځي، بیا د اوکشه کړي، بیا د لمر ته واچوي، ښه وچي شاو مخه. بیا که اوتو هلته میسره وي خو ښه ده چې شاو مخې اوتو کړي. او که چېرته اوتو نشته، برق نشته، نو د یا دا ټوټه په تناره کې ښه کته کړي چې ښه دودونه یې پورته شي، یعنې مکروبونه یې مړه شي، یا د
ډاکټر نجم سما همدار زیاتوي په دې وخت کې باید جونې ډیر او ګرم خواړه او مایات وخوري، ځکه چې په دې وخت کې مایات او اوبه ډیر ضایع کیږي.
جامو په دوران کې جنکۍ ډیره تنده کوي او ضرورت لري چې هر څه وخوري. نو دوی بیا پریزونه کوي، خو کوم سیزونه چې په دوی باندې بعد پریوزي صحیح ده نه خوري. خو خطر دا ده چې ګرم ګرم سیزونه دی وخوري، لکه ګرم ګرم شیدې دی وخوري، ګرم ګرم چای دی وخوري، ګرم ګرم سوپونه دی وخوري. د دې لپاره چې په دې دوران کې زیاتره ښځه د مایات ضایع کیږي. او بل روزانه رژیم کې خطر ده چې ترکاری او مستوس څخه استفاده وکړي. مستې ډېرې وخوري، ترکاري د ډېرې وخوري. کوښښ وکړئ چې د جامو په دوران کې مایعات ډېر استفاده وکړي او ښه خواړه وخوري.
استاد شرف الدین عظیمی په دې برخه کې ځینې سپارښتنې لري. وایي کورنیو ته لازمه ده چې خپلو ماشومانو سره په دې برخه کې معلومات شریک کړي او دا موضوع باید له شرمی حالت نه وایستل شي.
کورنیو ته لازمه ده چې په دې برخه کې خپلو بچانو سره خپل معلومات شریک کړي، خپلو بچانو ته ډاډګیر نه ورکړي، خپل بچانو مدیریت کړي، ځینو پوښتنو ته جوابونه ورکړي، ځینې په غیر مستقیم ډول ځینې کتابونه د دوی په لاس کې ورکړي. د دولت لپاره اړینه ده چې په دې ښوونځیو په کتابونو کې ځینې درسونه چې دغه مسایل راولي چې ماشومان ورسره عادي سي. دیني علماو نه مې غوښتنه ده چې په دغه برخه کې له دیني اړخه معلومات ورکړي کورنیو ته، او په یو ډول دغه مسله له تابویي حالت نه، له شرمي حالت نه راوباسي. دا یوه طبي مسله ده، یوه صحي مسله ده، یوه اروایي مسله ده. ټول دا مسله ته که د ټولو په زون کې دا مسله راځي، ماشوم په دغه پړاو کې له خپل هویت سره ستونزه پیدا نه کړي، د ده اروایي بحران پیدا نه کړي او په یو ډول منحرف نه سي.
درنو اوریدونکو، مور او پلار ته لازمه ده چې په کور کې له اولادونو سره صمیمي او دوستانه فضا رامنځته کړي، خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې په ډاډه زړه دوی ته د خپل زړه حال وایي. په ځانګړې توګه میندو ته ښایي چې خپلو لورګانو ته دا وپوهوي چې ځینې طبیعي جوړښتونه د دوی